کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ په خیر دی. ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خره غلست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 28 ده، چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 19 سره برابر ده. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی، او له دې قبله په بېوزلي افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د WFP ویاندې شیلی ټکرال پرور خبریالانو ته وویل، په افغانستان کې له تیرو 8 میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په 30% لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمیر افغان کډوالو سره د هغو د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندی چې تیره اونۍ په کابل کې و، پر ټویټر لیکلی چې د تاجکستان له چارواکو سره په دې اړه هم خبرې کړي چې په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، WHO ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته رسېدلي چې مخکې څوک نه و ورغلي، څو د شری له واکسین څخه هیڅ افغان ماشوم محروم پاتې نه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسي الوتکو بمبار پرې کړی، نږدې 130 تنه ژغورل شوي دي، خو سلګونه نور له هم تر کنډوالو لاندې پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه دا ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریوپول ښاروال وادیم بایچینکو BBC ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن ښار ته دننه رسېدلې ده، او د جاپان صدراعظم فومیو کیشیدا به نن په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره وګوري. ښاغلي کیشیدا له دې لیدنې مخکې ویلي وو چې د دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله ترسره کیږي، نو دای به پر دې ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریز ولري. د فبروري له 23 رئیس چې روسیې پر اوکراین برید کړی، توکیو پر لسګونه روسانو بندیزونه لګولي او یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړې، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي چې له زندانونو د ټولو بندیانو د راخوشي کولو په برخه کې د طالبانو غلطې پرېکړې داعش ډلې ته نوې انرژي ورکړې ده، او ځکه وایي چې طالبان یې باید پر ضد عملیات وکړي.
زه فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به د طالبانو لپاره یوه ننګونه وي.
په خوست کې ډاکټران غواړي چې دوی ته په هیواد کې دننه د کار فرصت ورکړل شي.
نور به تر کومه پورې مونږ بهرنیو هیوادونو ته خپل ناروغان لیږو، نور به تر کومه پورې مونږ زوریږو کړیږو بو.
په یو نوی راپور کې راغلی دی چې افغانان د نړۍ تر ټولو خپه خلک دي، و به وری چې د نړۍ تر ټولو خوشاله خلک څوک دي. په خبرونه کې ستاسو اواز هم شته.
بشری مرستې سره غواړي یا د ملګر ملتونو غونډه کې پر کومه چې تر دغه دې مشته خپلې پیسې را خلاصې کې.
او د اوکراین ولسمشر وایي هغه وخت راغلی چې روسیا جګړه ودروي او جدي خبرې پیل کړي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کنت فرانک مکنزی وایي د افغانستان د نیولو پر مهال د زندانونو د ماتولو په اړه د طالبانو بیړنۍ او د لانډ لید پرېکړې داعش ډله پیاوړې کړې ده. ښاغلي مکنزی پرون خبریالانو ته وویل د طالبانو دې کار د داعش لپاره نوې وړتیا او نوې انرژي جذب کړه چې کولی شي د جګړې په راتلونکي فصل کې د هغوی لپاره د قوت اساس وګرځي. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت صفر ته رسولی دی.
د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت فرانک مکنزی یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودې او پراختیا او پراتلونکي وړي کې د پراخو بریدونو په اړه لوړاندې اندېښنه وښوده. ښاغلي مکنزی پرون خبریالانو سره خبرو کې د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لخوا د زندانونو ماتولو ته اشاره وکړه او ویې ویل د طالبانو د لنډ لیدلوري داعش ډله پیاوړې کړه او له دوی سره د نوې انرژۍ او وړتیا یو ځای کېدو لامل شوه. سینټکا مشر که څه هم وویل افغانستان کې به د داعش بریدونه زیات شي، خدای هم وویل چې ارزونه یې ښایي طالبان به یې پر ضد سخت عملیات وکړي.
زه فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به جالبه وي چې وګورو آیا دوی دا کار کوي او کنه، ځکه داعش سخت هدف دی. د دوی شمیر د تیر په پرتله زیات شوی. تاسو پوهیږئ چې دا به د طالبانو لپاره یوه ننګونه وي. که څه هم زما ارزونه ښایي طالبان به هڅه وکړي چې په ټول قوت د داعش پر ضد عمل وکړي.
د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ شمیرې ښایي چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه له 4000 زیات وسلوال لري، خو د طالبانو حکومت بیا وایي داعش په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري او فعالیت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
لا هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوي چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورک شي. د اندېښنې مګر ځواب اوردو اصلي موضوع دا دی چې دلته د تشویش ایجادولو هڅه کېږي.
د داعش تر څنګ القاعده د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو بل ګواښ بلل کېږي. کله چې د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت فرانک مکنزی په افغانستان کې د القاعده شمیر کم او پاشلې بولي، خو زیاتوي د طالبانو سره د القاعده ډلې د غړو کورنۍ او دودیزي اړیکې د دې لامل شوي چې د ډلې سره مبارزه طالبانو ته ستونزمنه کړي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر وایي دوی طالبان له نږدې څاري او ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت بیا وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په دې هیواد کې نشته او له امریکا سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. هغه خبره چې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې د خوړو او د سونګ د موادو د بایو د زیاتیدو په اړه خبرداري ورکړی. د دې پروګرام ویاند وایي په داسې حال کې چې اروپا د روسیې له برید وروسته د څه باندې 3 میلیونه اوکراینی کډوالو له ستونزې سره لاس ګرېوان ده، نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې نور اقدامات هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پرون خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزله افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې سوې دي. طالبان په تیر اګست کې په افغانستان کې واکمن شول او له هغه راهیسې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې په سولو کې 95 افغانان کافي خواړه یا د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د اړتیا وړ پیسې نه لري. د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند شلی ټکرال پرون خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې هاسې هم په تیرو اتو میاشتو کې د خوراکي موادو بیې په سلو کې 40 لوړې شوې وي، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی.
The worrying thing I think, and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره دا چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزلو هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو به داس محل لوړې سوې چې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې د سرجنی کال په فبروري کې هسې هم به لوړې وي، او فکر کوم په داسې حال کې چې د اوکراین پر جګړې ورځ او اونۍ اوړي دا هغه خبره ده چې موږ باید څارنه پرې وکړو.
په تیرو نږدې اتو میاشتو کې WFP افغانانو ته د خوړو د برابرولو پر هڅو 1 میلیارد ډالر لګولي، خو وایي چې 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. میرمن ټکرال وایي چې مرستندویو هیوادونو افغانستان ته شانه ده اړولې، خو د دې په وینا په داسل کې چې اروپا پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د څه باندې 3 میلیونه اوکراینی کډوالو له ستونزې سره لاس او ګرېوان ده، نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې یو څه نور اقدامات وکړي. د میرمن ټکرال له بیګانیو څرګندونو مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د سېشمې په ورځ کابل ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړ چې شي د اوکراین جګړه د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو له بشري بحرانونو څخه د مرستو پیسې بلې خواته کړي. د WFP ویاندی وویل په اصل کې چې افغانستان ته غنم له قزاقستان او ازبکستان څخه واردېږي، د اوکراین د جګړې له کبله د خوړو او د سونګ موادو د بایو لوړېدل شاید بشري مرستو لګښتونه هم 40% زیات کړي.
و موریدل چې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند د اوکراین د جګړې لکبله په افغانستان کې د خوړو او د سونګ د موادو د بایو د زیاتیدو په اړه خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یو جوړ شوی راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو، افغانستان د نړۍ د ناخوښو هیوادونو په سر کې دی، خو فنلاند د پرله پسې 15 کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی. په دې کلنی راپور کې د 146 هیوادونو په اړه نظر څرګند شوی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه بلل شوي دي چې د خوشحالۍ په لور یې ستر ګامونه اخیستي دي. د نړیوالو د خوشحالۍ د کچې د معلومولو راپور دا لسم کال دی چې په پرله پسې ډول خپریږي. دا راپور د یو هیواد د استوګن وګړو د تشخیص، همداراز د همدې هیواد د اقتصادي او اجتماعي وضعیت د بنسټ له مخې جوړیږي. د یادونې وړ ده چې دغه وروستی راپور سره له دې چې تازه خپور شوی دی، خو مخکې تر دې چمتو شوی و چې روسیا پر اوکراین برید وکړي. د خوشاله هیوادونو په ډله کې تر فنلاند وروسته ډنمارک راغلی دی، آیسلند دریم، سویس څلورم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښو هیوادونو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلینو راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکتم چې واو وی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خی هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ولمانځي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، نوروز را روان دی او ازادي راډیو په دې اړه ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي. د اوریدو لپاره راسره اوسئ. اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره ګوري. ښاغلی کیشیدا له دې لیدنې مخکې ویلي و چې دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دای به پر دې ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال ورته دریځ په خپلو کې ولري. د فبروري د میاشتې له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، توکیو لسګونه روسانو باندې بندیزونه لګولی دي او یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړې ده. هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. یو شمیر جاپانی رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم کیشیدا به د نوې ډیلی د سفر پر مهال په هند کې د 15 کلونو په مخه د 240 میلیارد ډالره پانګونې اعلان هم وکړي. د اوکراین په مسایلو کې پاتې کیږو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسي الوتکو بمباري پرې کړې ده، نږدې 130 تنه ژغورل شوي دي، خو سلګونه نور هم د په وینا د خاورو تر انبارونو لاندې پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریوپول ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریوپول ښاروال وادیم بایچینکو بی بی سی ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن ښار ته دننه رسېدلې ده. مرستندویان وایي چې په ماریوپول کې شاوخوا 3.5 لکه کسان په ویره او تره کې ژوند تیروي، خو د نړیوالو د غوښتنو سربیره روسي ځواکونه د ماریوپول په ګډون د اوکراین پر ګڼو ښارونو له یوه سره خپلې درنې بمبارۍ ته ادامه ورکوي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ویلي هغه وخت راغلی چې روسیا جګړه بنده کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. د اوکراین ولسمشر په عین حال کې روسیې ته خبرداری ورکړی چې که دا کار ونه کړي داسې زیان به وویني چې څو نسلونه به یې جبران نشي کړی. اسمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن سهار په یو پیغام کې روسیې ته وویل اوس د بې ځنډه، معنادار او منصفانه خبرو وخت راغلی دی. د مسکو ته خبرداری ورکړ چې که جدي خبرې ونه کړي داسې تاوان به وکړي چې څو نسلونه به یې جبرانولی نشي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی زیلنسکي زیاته کړه اوکراین تل د سولې وړاندیزونه کړي دي. زیلنسکي په دې ویډیوي پیغام کې چې نن سهار یې خپور کړ ویلي غواړي چې ټول یې ږغ واوري، په ځانګړي ډول مسکو. د کتنې وخت راغلی، اوس د خبرو اترو وخت دی. د اوکراین ولسمشر همداراز ویلي د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا، د ټینګښت او د عدالت د تامین وخت راغلی. که داسې ونه شي د روسیې تاوان به دومره وي چې څو نسله به یې جبران نشي کړی. دواړه خواوې له څو اونیو راهیسې په خبرو بوختې دي، خو په خبرو کې د پرمختګ څرک نه لګیږي. له بلې خوا کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي چې روسیا تیاره ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اصولي لارو چارو له مخې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د جګړې د درولو په اړه د نړیوالو فشارونه په ډېرېدو دي. تازه د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیکي حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابره شي. د شولز دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشرانو د یوه ساعت لپاره په اوکراین کې د روانې جګړې او د هغې د ختمېدو پر لارو خبرې وکړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبري ټولګې مطالب هم دومره وو. وړاندې په خبرونه کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د ننګرهار په څلور ولسوالۍ کې 412 بڼوالو ته د ښې بڼوالۍ په مخه دوه ورځنی ورکشاپ ورکړل شو. د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد ورکشاپ د ننګرهار په بټیکوټ، پچیراګام، هسکې، مینو، شینور ولسوالیو کې د کرنې او مالداري وزارت لخوا جوړ شوی و. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې به د دې ورکشاپ تر څنګ شاوخوا 203 بڼوالو ته په 1500 جریب ځمکه کې د سرو املوکو، مڼو، ناکو او لیمو بڼونه هم جوړ شي. د بغلان په مرکزی ولسوالۍ کې د شاوخوا 40000 جریبه کرنیز ځمکې د خړوبولو په مخه د اوبو د یو ستر کانال د بیا رغونې چارې پرون پیل شوې. د طالبان یو حکومتي اژانس په اختر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دغه د اوبو کانال چې اوږدوالی 18 کیلومتره دی، د پلخمري له غرونو اوبه د مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورکوي. که څه هم په دې کانال د لګښت په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي، خو په اختر اژانس لیکلي چې یاد کانال د فرانسې هیواد په مالي ملاتړ بیا رغول کیږي. د معلوماتو له مخې دغه کانال به په راتلونکو 60 ورځو کې بیا ورغول شي او د لنډ مهال لپاره پکې په سلګونو کسان په کار بوخت دي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني دیرش پوله، یو یورو 90 افغاني دیرش پیته پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 14 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي کلدار 1000 افغاني او زر پاکستاني کلدار 409 افغاني.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه او خې چارې د خبرونه دي. برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. په دې برخه کې باوري چې په خوست کې یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي چې وسته طب له پوهنځي فارغ شوي، د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې کاري فرصتونه دې ورته پیدا کړي. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته وکړو او همدارنګ به ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو.
پراتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړې، په خوشحال باندې دې قدر دی نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خبرونې لري. نوروز او نوې کال له ازادي راډیو سره ولمانځي.
په خوست کې د طب له پونځي تازه فارغ شوی ډاکټران د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د روغتیا په ډګر کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی همدارنګ له افغان پانګوالو غوښتنه کوي چې د نورې نړۍ پر ځای د خپل هیواد کې د روغتیا په سکتور او نورو برخو کې پانګونه وکړي، ترڅو هم افغانان له احتیاجه خلاص شي او هم د افغانانو پیسې د روغتیا په ډګر کې په نورو هیوادونو کې ونه لګول شي. نجیب الله لوخیل خوست تفصیل لري.
په خوست کې نویو فارغ شویو ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي. فارغانو زیاتوله د خلکو لپاره د ښو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر دی دوی لپاره د تخصصي زده کړو شرایط هم برابر شي. فارغ شویو ډاکترانو او نرسانو یاد غوښتنې د احمدشاه ابدالي د طب د لوړو زده کړو د موسسې د شپږمې دورې د فارغانو د جشنوارې په څنډه کې آزادې راډیو ته وکړې. د معالجوي طب فارغ ډاکتر کبیر زیارمل د طالبانو له حکومت وغوښتل چې فارغ شوی ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې خپل پاملرنه ډیره کړي.
اسلامي امارت نه مو دا غوښتنه ده چې دا کوم فارغین چې د اوس حاکم ښکلنې ته وړاندې کوي، ډېر پوهنتونونه دي، شخصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه دي، باید دغو ته ډېره توجه وکړي تر څو دوی نه ګټه وکړي، ځکه دا ځوان قوت دی، ځوان انرژي لري، دوی نه ډېر څه ترلاسه کولای شي.
په اوس وخت کې د اقتصادي او مسلکي ځان بسیاینې لپاره دا ګڼل کېږي چې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. د معالجوي طب بل فارغ ډاکټر زاهد الله زران وویل د دې لپاره چې د روغتیا په برخه کې د نورې نړۍ له احتیاجې خلاص شو، لاره یې دا ده چې پانګوال مو په دې سکتور پانګونه وکړي.
له ټولو تجارانو څخه زخت زیاته غوښتنه کوم، دوی دې هم خپل سرمایه په داسې ځایونو کې مصرف کړي چې خصمیشتو ته، افغانانو ته ګټه ورسیږي. نور به تر کومه پورې مونږ بهرنۍ هیوادونو ته خپل ناروغان لیږو، نور به تر کومه پورې مونږ زوریږو، کړیږو، بو راشي چې لسونه سره ورکو دوران ویجاړ افغانستان.
د احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خوند پوهان بادشاهزار عبدالی ویل چې د دوی مؤسسه په خپل شپږمه دوره کې 50 ډاکټران او 28 نرسان فارغان ورکړل چې له جملې یې وشتنه نجونې وي.
احمد صاحب دلیل ورکړو په مؤسسه کې د شپږمه دوره د فارغانو جشنوارا 50 نفر د طب د برخې ډاکټران فارغ شول چې په هغه کې 18 نفر یې هلکان وو او 19 نفر یې جنکیان وي. همدارول د نرسین په برخه کې موږ 28 نفر فارغین لرل چې 26 نفر یې نارینه وو او 2 نفر یې جنکیان وي.
په خوست کې داسې مهال احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې 15 اتیا تنه ډاکتران او نرسان فارغان ورکوي چې یوه ورځ مخکې په دې ولایت کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د کمپیوټر ساینس، اقتصاد، حقوقو او انګلیسي ادبیاتو له 450 څخه هم 1200 تنه فارغ شول.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مو مسلینو راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتم چې واو وای لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ولمانځي.
آزادی رادیو اوري اوس راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر مجلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت ته تمدید مسله راخستې ده. په امنیت شورا کې د پنځشنبې په ورځ له روسیې پرته چې ممتنع رایه یې ورکړه، نورو 14 غړو هیوادو موافقه وکړه چې د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه په افغانستان کې تمدید شي. خبرونه په امنیت شورا کې د ناروې د استازي موناجول خبري اقتباس کړی دی چې هیواد د یوناما د ماموریت ته تمدید لپاره پریکړه لیک وړاندې کړی و. موناجول وای دا ماموریت هم د دې لپاره مهم دی چې په افغانستان کې بشري مرستې وشي او اقتصادي ناورین ته ځواب وویل شي، او هم د دې لپاره اهمیت لري چې ملګري ملتونه خپل اصلي هدف ته چې په افغانستان کې سوله او ثبات دی ورسی شي.
واشنگتن اگزامینر د خبرې کړې مقالې په روسیو کې د ملګرو ملتو له اټکل سره سم دا خبره خپره کړې ده چې د روان لمریز کال په دې وروستۍ میاشت کې به په افغانستان کې د هغو خلکو شمېر 22 میلیونه او 8 لکو ته ورسېږي چې بیړنیو مرستو ته اړ دي، او له دې ډلې څخه نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې خورا ډېرو عاجلو مرستو ته ضرورت لري. نیوزویک مجلې بیا د نوي لمریز کال له پیلېدو سره په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې او هلکان روانه اونۍ مکتبونو ته ولاړې شي. نیوزویک لیکي طالبان ټینګار کوي چې د نجونو ښوونکي باید ښځې وي، خو په کلیوالو سیمو کې ګرانه ده چې ښځینه ښوونکي پیدا شي. وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، د افغانستان په اکثرو سیمو کې لشپشم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه وه چې مکتبونو ته ولاړ شي. نیوزویک بیا د طالبانو تیر واکمنۍ ته اشاره کوي چې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې واکمنان وو، او هغه وخت نجونې نه پرېښودې چې ښوونځیو ته ولاړې شي. خو سږ کال د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د نجونو ټول ښوونځي به پرانیستل شي. یو شمېر خبرونه بیا په کابل کې د طالبانو له لوري د خبریالانو د نیولو مسله څېړلې ده. د پنجشنبې په شپه طالبانو د طلوع نیوز 3 خبریالان ونیول. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل چې د دوی استخباراتو د طلوع سربیره د یو شمېر نورو رسنیو یو شمېر خبریالان تر شکایتونو وروسته د پوهاوي لپاره ورغوښتي وو او خوشي کړې دي. آیرش اگزمائنر، میل آنلاین او ډیجیټل جرنال خبرونو د دې خبریالانو د نیولو خبر خپور کړی دی، او جار سلام پوسټ د ملګرو ملتو او د امریکا د متحده ایالاتونو په وینا په دې تړاو لیکلی دی چې باید پر خپلواکو رسنیو بریدونه ودرېږي.
بیا هم ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې راخلو.
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دغه بشری مرستې سره غواړي یا د ملګر ملتونو غونډه کوي، دا پر کوم ځای تر دغه د مشته خپلې پیسې را خلاصې کړي، دغه کار دې وکړي، کارونه به ټول سره سم شي. که یو کمپنۍ یو کار شروع کوي، 2000 انسانان نه 15 لک انسانان بیا کاری، دا موږ دا بیا کار یو زه خپلو موټروان پر وسه شکال رئیس ته مې د 1 روپۍ خواري نه رکشلې نشته. د یو چا سره الونیسي ورور پسوا او مټران ولاړ دي، تیلو مټران نه. د یو طالب د یو لوړ پولي چارواکي غم مخول چې دغه پر څه شي ولاړ دي، ولې ولاړ دي، څنګه ولاړ دي، د څلورو میاشتو مټران ولاړ دي، په دا ګمرکاتو کې به دا مرزو کې تاسې به تر مشه حال په لرئ. یو سړی غم نه کوي، تیل اسمان ته وخت خواري نشته، څه وکړو؟ دا یار په ډوډۍ فشاریان دي خلک.
حقمل احرار له نورستان ولایت نورګرام صالح د پښاګر د درې اوسیدونکی یم. زمونږ د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې مخکېنۍ خو اداره اوس نه یادېږي، خیر د مخکې چې څه کوم شی تېر شوی دی هغه باید هېر شي. او اوس لپاره نورګرام نه چې زمونږ ځای ته پښاګر ته ګاډۍ ځي، ډارسنې ځي او صرف ګاډۍ ځي، هغه تقریبا زمونږ ځای پورې بیا 2.5 ګنټه یا 2 ګنټه لاره ده. هغه کله چې دا کوم سودا موده د ګاډۍ باندې چې ته باید همداسې ګاډۍ په شا به روانې، ګاډۍ مخکې ځي او ته به ورپسې ځي. بعض ځایونه پر ریبس خېژي، مثلا ریبس ګاډۍ راځي همداسې خېژي، بعض ځایونه یو 10 دقیقې 20 دقیقې ته به ګاډۍ باندې کښېني او نور به ته پیاده روانې اسې. او کله چې هډې ته رسېږي هلته چې کراته نخله ما 200 روپۍ ده، مثلا سیټ کې هم ناسې 200 روپۍ ده، که پیاده سره ولاړې بیا هم 200 روپۍ ده.
ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره وا. تر بیا خې چاري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د ترشنه اسمان لاندې په نننې خبرونه کې چې د مسبکین له دوو تر دریو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپریږي او کوربه به پکې عصمت څاروان وي. نن د پر دې خبرې کوو چې څوارلسوم هجري لمریز کال څنګه و. د دې کال لوړو ژورو